په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. کابل کې نن 14 خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي په کابل کې تر غرمې مخکې په 14 کې شپږ زده کوونکي وژل سوي او 11 نور کسان ټپیان سوي. د دغه وزارت ویان عبدالنافی ټاکور ازادي راډیو ته وویل د اتلسمې حوزې اړوند د عبدالرحیم شهید د لیسې مخې ته دغه چاودنې سوي.
بے گناہ خون کی شہیدان و یو لسمی زخمان کھلے دی پیس پاڑا رتین روانی دی
بل خود روختیا وزارت وی د دوی اړوند روختونو ته شل ټپیان ورورل سی وی دی د چاودنې د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویل سی وی او چای مسولیت هم نه دی منلې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ پر خوست او کونړ د پاکستان د هوایي حملو په اړه رسمن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وړاندې کړ. دغه استازولۍ د ملګرو ملتونو د منشور له اصولو سره سم د دې ډول تیری د فوري مخنیوي غوښتنه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ. د پاکستان جټ الوتکو د شنبه سهار وختي دغه حمله کړې وې. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې استازی وایي د افغانستان نیمایي وګړي کافي خواړه نه لري. ایلوی فیلیون نن د خپل ټویټر په حساب کې لیکلي خلک په داسې حال کې د خوړو خوندیتوب نه لري چې د خوراکي موادو بیې په وروستیو میاشتو کې لوړې سوي دي. هغه ویلي لا اړتیا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان لپاره ډیر کارونه وکړي. د افغانستان بانک وایي د سوداګرو او پانګوالو د بهرنیو لیږدونو یا چې ټي کې ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي. دغه بانک وایي له دې سره به په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې هم ټیټې سي. د افغانستان بانک وایان صابر مومن په هغه صوتي پیغام کې چې نن ازادي راډیو ته لیږلې ویلي
سوداګر او پانګوال کولی شي پرته له تجملي توکو په ټوله کې د خپلې سوداګرۍ د ودی او وختلتیا لپاره بهر ته د بانکي سیستم لیارې خپلې لیکدونې یا ټی ټی ترسره کړي.
خلک شکایت لري که څه هم د امریکایي ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه لوړ سوی خو د ضروري موادو بیې لا هم ټیټې سوي نه دي. د پاکستان نوې کابینه نن سېشن بعد د ځانګړو مراسمو پر مهال د وفاداری لوړه وکړه. نوې کابینه د سیاسي ګوندونو له متحدانو جوړه ده او داسې وخت لوړه کوي چې د پاکستان پارلمان تیر اونۍ شهباز شریف د نوي صدر اعظم په توګه غوره کړ. او د اوکراین پوځ وایي روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د جګړې په تقریبا ټولو لومړیو کرښو کې درنې جګړې پیل کړې دي. د روسیې دا اقدام چې ډېر پخوا یې له اټکل کېده ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د اوکراین په ختیځه دونباس سیمه کې د جګړې پیل بللی دی. اوکراینی رسنیو نن د دونیتسک سیمې په مارینکا، سلوویانسک او کراماتورسک ښارونو کې د جګړې په لومړیو کرښو کې د سختو راکټي حملو خبر ورکړ. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. مخکې تر دې چې د راپورونو د معرفي برخې ته ورسو د هوا حال سره اورو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لوی ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برک او د اورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټي لاس. هرات آسمان شین. د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټي ولس. کندهار آسمان شین. د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټي دیالس. مزار شریف آسمان برک او د اورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټي دیالس. او جلال آباد آسمان برک او د اورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټي شل.
د هوا حال مو د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبری مجله کې واورید. ورزو تر پورونو د معرفي برخې ته. ګڼو سازمانونو او شخصیتونو کابل کې د نن ورځې د 14 په اړه عکس العملونه ښوولي.
نوې جبهې او نوې ډلې هم رامنځته شوې. طالبانو په مقابل کې هم پوځي هم سیاسي او هم استخباراتي فعالیت کوي.
طالبان وایي د هغې ادعا څېړنې کوي چې ویل کېږي داعش د افغانستان له خاورې پر ازبکستان د توغندیو بریدونه کړي. په بل راپور کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره خبرې کوي. له طالبانو غوښتي چې ایران ته په غیر قانوني ډول د خلکو د اوښتو مخه ونیسي. په بهرنیو راپورونو کې د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ماښام 6:15 سوې. کابل کې نن 14 خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. پیښه د کابل په هغه سیمه کې سوې چې تر ډېره شیوه وګړي پکې میشت دي. تر دې مخکې هم د افغانستان په ځینو برخو کې د 14 حملو او نورو پیښو راپورونه ورکول سوي دي. د ازادي راډیو خبریال تفصیل راکوي.
په کابل کې د نن ورځې 14 شپږ کسه وژلي او 11 نورې ټپیان کړي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت او همداراز د کابل امنیت قومندانۍ مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې لا هم په سیمه کې د دوی تخنیکي ټیمونه کار کوي او د دې پیښې د ډیرو جزئیاتو د وروستیو جزئیاتو د ترلاسه کولو لپاره پلټنې روانې دي. خو له بلې خوا بیا د طالبانو د عام روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر ازادي راډیو ته ویلي چې د پیښې له سیمې دولتي روغتونونو ته 15 مړي او 40 ټپیان وروړل شوي دي. دغه بریدونه په دننه افغانستان کې او له افغانستانه بهر لګڼ غبرګون سره مل و. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د کابل لننی برید غندلی او د بشر ضد جنایت بللی دی. ویلی دی چې دا کړنه په هیواد کې له ښوونې سره ښکاره دښمني او له لوستي نسل ډار ښیي. له بلې خوا بیا د تیر حکومت د مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله دغه برید د سولې د دښمنانو کار بللی. همداراز د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان استازی په افغانستان کې دغه برید غندلی دی.
د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو سازمان هم دا حمله غندلې ده. د کابل په لویدیځ کې د نننۍ حملې په اړه احمد تکل د پخواني حکومت د وسلولو ځواکونو له ویان اجمل عمر شینواري سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د ده په باور دا حمله به کومې ډلې کړې وي.
تاسو ته جوته ده چې د شیعه وروڼو په مقابل کې د حملات مخکې هم داعش کړی وو او زه هم اوس په یقین سره ویلی شم دا حملات د داعش دي او اتمن مسؤلیت یې په غاړه اخلي.
کله چې د جمهوریت واکمنی و پخوانی ولسمشر او امنیتي چارواکو په افغانستان کې لشلو د زیاتو تروریستي ډلو د فعالیت خبره کوله چې البته هغه مهال طالبان هم پکې شمارو. د طالبانو د واکمنۍ اصلي دښمن داعش ډله ده که په دغه نورو څه باندې شلو ډلو کې نورې ډلې شته؟
هغه وخت کې خو صرف هماغه د شلو تروریستي ډلو چې هغه هم د طالبانو د چتر نه په استفادې سره فعالیت درلوده. ما نوی معلومات دادی چې هغه ډلې هم اوس فعال دي او هغه یو تعداد د هغې ډلو اوس د داعش سره علاقمندي پیدا کړې ده او یو تعداد نورې هغه تروریستي ډلې اوس هم د طالبانو سره مشترکاً کار کوي او فعالیت لري. او د هغې تر څنګ بعضې نور جبهات هم جوړ شوي دي چې د طالبانو په مقابل کې هغه هم د طالبانو د خپلو کړنو او هغه هوډونه او تعهدات چې دوی درلودل د افغانستان د ولس سره او افغانستان د پخواني جمهوریت سره په هغې عمل ونه کړ. د هغې په بنسټ باندې نوې جبهې او نوې ډلې هم رامنځته شوي چې طالبانو په مقابل کې هم پوځي هم سیاسي او هم استخباراتي فعالیت کوي.
دوی څومره د طالبانو واکمنۍ له خطر سره مخامخ کولای شي؟
زما خپل اټکل دا دی چې پس له هغې نه چې طالبان د افغانستان په ټوله خاوره باندې واکمن شوي دي د دو اعمال د دو کردار او د دو کړنې د ولس نه پرته د دو د سیاسي او پوځي مخالفینو نه پرته حتی په داخل د طالبانو کې هم دو مخالفین رامنځته شوي په خاصه توګه د دو د ټکي کچې او هغه د جګړهییز پرسونل چې وو په دې چې مشران یې په سیاسي لوبو او په نورو هغه څه مسایلو اخته شوي چې لکه فساد لکه خودخواهي لکه د چوکۍ او بستونو غوښتل چې دا باعث د دې کېږي چې مستقیما د طالبانو په واکمنۍ باندې تاثیر ګذاره واوسي.
دا اوس روانې ناامنۍ تر څه وخته پورې دوام کولی شي؟ یعنې طالبان به وکولی شي چې دغه خنډ له مخې لرې کړي؟
طالبانو باندې ناوخته شو. طالبانو په هغه سر کې کومې وعدې چې کړې وې په هغې عمل کړی وای. زما په هند چې موږ یو سیاسي توافق ته سر رسېدلی وای د ولس په خوښه باندې مو یو حکومت رامنځته کړی وای. دلته منظور دا نه ده چې موږ هغه فاسدین او هغه استفاده جویان چې په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان د خلکو په نوم باندې شخصي ګټې پاللې دي هغه زه نه یادوم. زه فقط دا یادوم چې د افغانستان د ټول ولس شتون او په افغانستان کې موږ پوره سالم ظرفیتونه لرو د هغې نه په ګټه اخیستو سره که موږ یو ملي اسلامي د یو حکومت لپاره د یو دولت لپاره جوړ کړی وای د دې امکان و چې موږ هم سولې ته رسېدلی وای هم سوکالۍ ته رسېدلی وای هم مو ملي او هم مو بندلي اعتبار ګټلی وای. ولې اوس دغه فرصت طالبانو نور د لاسه ورکړی دی. زما په هم باندې ولس ورنه واټن اخیستی.
د پخوانی حکومت د وسلولو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری وو. په کابل کې نن څو چاودنو ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دغو مرګ ژوبلو د شمیر په اړه ضد او نقیض راپورونه ورکول سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبان وی د هغه ادعا څرګنده کوي چې ویل کیږي داعش د افغانستان له خاورې پر ازبکستان د توغند یو بریدونه کړی دي. خو د ازادي راډیو د ازبکی څنګه په حواله د ازبکستان دفاع وزارت ویلي د افغانستان او ازبکستان پر پوله کوم ترهګریز فعالیت نه دی سوی. له دې خبر سره داسې راپورونه هم خپاره سوي چې دغه توغندي د افغانستان له خاورې توغول سوي دي، خو هیڅ رسمي بنسټ دا خبر نه دی تایید کړی.
که څه هم د ازبکستان د دفاع وزارت ویلي د افغانستان او ازبکستان په پوله هیڅ ډول ترهګریز فعالیت نه دی شوی، خو طالبانو د هغې داد څېړنه پیل کړې چې ویل کیږي داعش له افغانستانه د ازبکستان په ترمیز ښار توغندیز بریدونه کړي. اما خبری چینل چې داعش پورې تړلې خبرونه خپروي د اپریل په 13مه یوه ویډیو خپره کړه او په پیل کې په عربي ژبه په لیکلي ډول دعوه کړې چې پر کاتیوشا توغندیو یې ازبکستان په نښه کړی. له دې بریدونو وروسته ځینو رسنیو راپور ورکړی چې دا توغندي د افغانستان له خاورې توغول شوي، خو طالبان دا ادعا ردوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل په دې اړه دوی څېړنه کوي چې دا توغندي له کومه ځایه توغول شوي دي.
داعش سره موږ پخپله په افغانستان کې په مبارزه بوخت یو، تقریبا نیس سره مخ کړي دي. اوس د دې چیرم فزیکي شتون نه لري، نه کومه قرارګاه لري، نه کوم مرکز سنګر لري، او نه هم کوم داسې ثبوت او اسناد داسې دي.
خود طالبانو لدی ادعا سره سره اندیښنې پر دې دي چې داعش په افغانستان کې په یو ګواښ بدلیدونکی دی. شنون کې وایي که چیرې دا موضوع په اثبات ورسیږي چې داعش د افغانستان له خاورې ازبکستان په نښه کړی، دا به افغانستان یوې بلې جګړې کې ښکیل کړي. په افغانستان کې د ناټو مخکنی سلاکار او د چارو شنونکی شفیق همدم وایي طالبانو د داعش په اړه ناسمه محاسبه کړې او اړینه ده چې دا ګواښ جدي وبولي.
دلیل هم دا ده چې داعش د دغسې بریدونو ظرفیت توانایی پیدا کړی او تر څنګ هغه وسلو او یا توغندیو ته لاسرسی پیدا کړی چې کولی شي چې د افغانستان د خاورې څخه ګاونډي هیوادونه په نښه کړي.
واکته د طالبانو له رسېدو وروسته داعش په افغانستان کې هم لوی او واړه بریدونه کړي چې له دې په کابل، کندهار او کندوز کې ځانمرګي حمله یادولی شو چې لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. خو که چیرې پر ازبکستان د افغانستان له خاورې د داعش برید کړی شي، دا به لومړی ځل وي چې دا ډله د افغان خاورې یو بل هیواد په نښه کوي.
ازادي رادیو ته ورجست. د طالبان اقتصاد وزارت د ټولو غیر دولتي مؤسسو او انجوګانو له اصلي مالکانو غوښتي چې افغانستان ته ستانه سي او یاد هم نوي ګمارنې وکړي ترڅو د انجوګانو چارې په وزارت کې له خنډ سره مخامخ نه سي. د انجوګانو خاوندانو په دې اړه عکس العمل شوبلې دي.
محمد امین خانزاده چې د ټولنې د پیاوړتیا لپاره د میرمنو د یووالي موسسي بنسټ ایښودون کې دی، د طالبانو له واکمنیدو وروسته یې افغانستان پریښوده. هغه اوس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي تازه د طالبانو د اقتصاد وزارت لخوا داسې یو مکتوب ترلاسه کړی چې پکې د ټولو غیر دولتي انجوګانو له مالکانو کلیدي کارکوونکو بیرته افغانستان ته د ستنېدنې او یا هم په انجوګانو کې د نویو تعیناتو غوښتنه شوې. ښاغلی خانزاده د طالبانو لخوا دا ګام د انجوګانو مدني ټولنه د له منځه وړلو لپاره یو بهانه بولي.
لبد امرغه طالبان غواړي د مدني ټولونو او د غشنده هاغو انجوګانو غوونه چې اوس مال د ټولنې د سمولو لپاره کار او یاغک پورته کوي لمنځه یوسي. دوی غواړي په دې کار سره داسې درسونه رامنځته کړي چې دوی تر کنټرول لاندې وي او له دې لارې د نړیوالو نه خپل لګټ خوندي کړي.
ښاغلی خانزاده وایي اوس مهال د مدیریت چارې لري د ټکنالوژۍ په وسیله ستونزمن کار نه دی. د دې مکتوب په برخه کې هغه انجوګانو ته چې بنسټ ایښودون کې په دنن افغانستان کې شته 15 ورځې فرصت ورکړل شوی ترڅو د خپل انجو لپاره نوی اجرایی رئیسان او یا هم مدیر هیئت وټاکي او په رسمي ډول د اقتصاد وزارت ته معرفي کړي. دا مکتوب د روان لمریز میاشت په دومه د طالبانو حکومت د اقتصاد وزیر دین محمد حنیف په لاسلیک سره صادر شوی. خو د طالبانو د اقتصاد وزارت مسلکي معین لطیف نظری به دغه مکتوب صادرول د درغلی مخنیوي یادوي.
ډیر فعالیتونه په الکترونیکي امضا او سکین باندې دي او دا چاره د تقلب او جال زمینه مساعده وي. د همدې مسلې پر بنسټ د اقتصاد وزارت د دې لپاره چې د یادې چارې مخه ونیسي ټول غیر دولتي انجوګانو ته دغه مکتوب استولې.
ښه
ښاغلی نظری وایي د دې غیر دولتي انجوګانو د طرزالعملونو او قوانینو په برخه کې هم دوی بیا کتنه کړې او راتلونکي بدلونونه به سیاسي ثبات د افغانستان ملي ګټو او دغه شان کورنۍ او بهرني مسلو لپاره ګټور وي. د اقتصاد وزارت په داسې حال کې دغه مکتوب صادروي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډیری غیر دولتي موسسو د ناامنۍ او مالي ملاتړ د نشتون له امله خپل فعالیتونه ودرول، خو طالبان بیا وایي که د غیر دولتي موسسو مالکان بیرته افغانستان ته راستانه شي دوی به یې مال ځان او ګټې ورته خوندي کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتنه کړې چې خپلې پوری کنټرول کړي او ایران ته په غیر قانوني ډول د خلکو د اوښتو مخه ونیسي.
په ایران کې د افغان کډوالو د شکنجې او زورونې او په افغانستان کې د ایران ضد لاریونونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره د دواړو لوریو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا ټینګار کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي امیر عبداللهیان له امیر خان متقی سره تیر ماښام په ټلیفوني خبرو کې له هغه وغوښتل چې په افغانستان کې د دوی د ډیپلوماټیکو استازولۍ او امنیت خوندي کړي. د دې وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي په دې خبرو کې ایرانی لوري ټینګار کړی چې طالبان دې له ایران سره خپله پوله خوندي او تر خوا دې هغو کسانو ته چې قانوني اسناد نه لري هخوا د اوښتو اجازه نه ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم وایي متقیل عبداللهیان سره خبرو کې د افغان کډوالو په ستونزو وروستیو پیښو دو اړخیزو اړیکو د ډیپلوماټیکو استازولیو او ډیپلوماټانو د امنیت د خوندیتوب سوداګرۍ اقتصاد او پرزنیو نورو موضوعاتو خبرې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسال حافظ ضیا احمد په دې اړه رسنیو ته په یو استولي غږ کې ویلي
متقی صاحب وویل چې په نږدې راتلونکي کې به یو افغان پلاوی ایران ته سفر وکړي او هلته به د میشتو افغان مهاجرو او بندیانو په اړوندو موضوعاتو خبرې وکړي. د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره په ډیر ټینګار سره دواړو لورو ژمنه وکړه چې چاته به اجازه نه ورکوي تر څو د دواړو دوستو او همسایه هیوادونو او ولسونو ترمنځ د بد نیت فضا ایجاد کړي او واټن رامنځته کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې دا هم لیکلي چې امیر عبداللهیان له طالبانو غوښتي څو د هغو ژمنو په اړه چې دواړو لوریو کړي په ځانګړي ډول د ایران د حقابې په برخه کې لازمه همکاري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې بیا دې موضوع ته هیڅ اشاره نه ده شوې. افغانستان له ایران سره د هلمند سیند په حوزه کې د اوبو د ویش تړون لري، خو د دې تړون شتون لا هم له دې هیواد سره د اوبو د ویش خړا په بشپړ ډول نه ده هواره کړې. ایران پر دې هم تورن دی چې په افغانستان کې د اوبو د مدیریت پر وړاندې خنډونه جوړوي. د جمهوری نظام پر مهال امنیتی چارواکو ویلي وو د کمال خان بند جوړېدو پر مهال د دې بند جوړېدو د چارو د مخنیوي لپاره 15 لویه واړه ترهګریز بریدونه شوي وو. موده وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شول چې طالبانو د کمال خان بند اوبه ایران ته ورپریخي، خو طالبانو دا خبرونه رد کړل.
په څو شیبو کې احمد تکل د راپورونو په بلا ټولګه کې ستاسو ملتیا کوي. خو اوس له احمد تکل نه اوري چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د دې هیواد په ختیځه سیمه دونباس کې له روسي ځواکونو سره د درنو جګړو د پیل خبر ورکړی دی. روسي ځواکونو لخوا د اوکراین په ختیځ کې د درنو راکټي حملو راپورونه هم ورکول شوي.
د اوکراین پوځ وایي چې روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د جګړو په تقریبا ټولو لومړیو کرښو کې درنې جګړې پیل کړې دي. د روسیې دا اقدام چې ډېر پخوا یې له اټکل کېده، ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د اوکراین په ختیځه دونباس سیمه کې د جګړې پیل بللی دی. اوکراینی رسنیو نن د دونیتسک سیمې په مارینکا، سلوویانسک او کراماتورسک ښارونو کې د جګړې په لومړیو کرښو کې د سختو راکټي حملو خبر ورکړ. ولسمشر زلینسکي پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې روسیې د دونباس جګړه پیل کړې ده او زیاته یې کړه چې د روسیې د ټول پوځ یو لویه برخه پر دې عملیاتو کار کوي. خو ښاغلي زلینسکي هوډ څرګند کړ چې پوځ به یې د هیواد دفاع وکړي او ویې ویل مهمه نه ده روسیې هلته څومره سرتیري استولي، دوی به جګړه وکړي او خپله دفاع به وکړي. د اوکراین یو جګپوړي امنیتي چارواکي اولکسی دانیلوف وویل روسي سرتیرو په دونیتسک، لوهانسک او خارکیف ښارونو کې له ټولو لومړیو دفاعي کرښو د اوښتو هڅې کړي. د هڅو ته د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز اندری کرمک د جګړې د دوهم پړاو نوم ورکړی. ښاغلی کرمک دا څرګندونې پرون وروسته له هغه وکړې چې په ختیځ خارکیف ښار کې د اوکراین پر پوځي تاسیساتو د روسیې په پرونیو راکټي حملو کې لږ تر لږه 9 کسان ووژل شول او 11 نور ټپیان شول. د ختیځ د بل ولایت لوهانسک والي شیرهی هایدای هم وویل چې پر دې سیمه د روسیې پوځي عملیات پیل شوي دي. د روسیې د دفاع وزارت د دې جګړو په اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. لبلی خواد اوکراین دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې د جنوب ختیس خار ماریوپول د کلا بندي دوام ډیر ملکی تلفات اړولي او خورا زیات عامل منفعت اساسات ویجاړ کړی دي. په بیان کې روسیا تورنه شوې ده چې د چچنیا او سوریه په څیر په اوکراین کې هم د ملکی وګړو د استوګنې په سیمو کې د درنو عملیاتو د ترسره کولو له تاکتیک څخه کار اخلي.
خبرونو ور اخوا
سلام علیکم دې برخه تموز احمد تکل هر کله کوم په سر کې تاسو له نورستان څخه دې راپور اوریدو ترابولم. د نورستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست د کمپیوټر او انټرنیټ په برخو کې لاسګونه کسانو ته زده کړې ورکوي. د دې کورس ډیرې زده کوونکي طالبان دي چې تر پرونه ټوپکونه پر اوږه ګرځول خو اوس یې د ټکنالوژۍ زده کړو ته مخه کړې. په دې اړه نور جزئیات د ازادې راډیو خبریال راکوي.
د نورستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست رئیس مولوی احمد خالد فاتح ازادي راډیو ته ویل د کمپیوټر او انټرنیټ په اړه معلومات حاصلول او زده کړې د وخت اړتیا ده. نو دوی هم نورستان کې دولتي کارکونکو او هغو کسانو ته چې د کمپیوټر او انټرنیټ زده کړو مینوال دي د یاد کورس دریمه دوره پیل کړه.
شاګردانو ته په هغه کې وینډوز، ورډ، پاورپوینټ، اکسل او سره انټرنیټي زده کړې هم ترسره کیږي. دا پروګرامونه تقریبا شپږ میاشتې وخت لري. موږ سره ټول شاګردان درې شپېته کسان شامل دي چې شل کسان د تیر دورو نه پاتې او درې څلوېښت موږ نوي جلب کړي دي.
ښاغلی فاتح وایي اوس مهال د ښوونکو وسایلو کمی سره مخ دي او که دا کمی پوره شي نو غواړي کورس نور هم پراخه او د زده کوونکو شمیر زیات کړي. د کورس ډیرې زده کوونکي هغه طالبان دي چې تر اوسه یې ټوپک پر اوږه وو خو اوس یې د کمپیوټر او انټرنیټ زده کړو ته مخه کړې ده. له دوی څخه یو هم د استیناف محکمې کارکونکي نقیب الله دی وایي
او الحمدلله د کورس ډېر خوشحال یو استاد مونږ ته په ټیم باندې او په ښه انداز باندې درس ښه الحمدلله مونږ ټول دینه خوشحال.
د تیر حکومت پر مهال د هر ولایت د مخابراتو او ټکنالوژۍ ریاستونو کې یاد کورسونه جوړ شوي وو چې پکې دولتي مامورینو او د کمپیوټر او انټرنیټ نورو مینوالو زده کړې کولې چې په زرګونو کسانو پکې د کمپیوټر او انټرنیټ په برخه کې مهارتونه زده کړي او اوس مهال له کومې ستونزې پرته خپلې ورځنۍ دفتري چارې پر مخ وړي.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د میدان وردګو ولایت خلک شکایت کوي چې لیونیو او کوڅډبو سپیو یې ژوند تریخ کړی. دوی وایي چې د لیونیو سپیو شمیر په زیاتېدو دی او هر ورځ خلک داړي. د میدان وردګو د عامې روغتیا ریاست چارواکي دا ستونزه مني او وایي په تیرو څو میاشتو کې پنځه څلوېښت کسان لیونیو سپیو داړلې دي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د لیونیو او کوڅډبو سپیو شمیر دومره زیات سوی دی چې دوی د شپې لخوا د خپلو کورونو نه سي راوتلی. امان الله د دغه ولایت د چاکو ولسوالۍ اوسیدونکی دی او ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ په چاکو ولسوالۍ کې څلور تنه لیونیو سپي داړلي وه.
خطرناکې خو انسانان خوري د وژل کېږي یوا پېسکوري پیدا کېږي نه چې وارې کو په چا کې درې څلور نفره خوړلې دي.
نورالی د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار یو بل اوسیدونکی دی او ازادي راډیو ته ویلي چې په دې وروستیو کې د کوڅډب سپیو له امله نسی کولای په ډاډه زړه له کوره ووځي او خپلې چارې مخته یوسي. دی زیاتوي چې د مرکز میدان ښار په بیلابیلو سیمو کې له کوڅډب سپیو سره مخ کیږي چې وخت نا وخت دغه کوڅډب سپي ډله ییز بریدونه هم کوي چې زیاته برخه یې لیونی سپي وي. د میدان وردګو ولایت روغتیایي مسولین وایي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د دغه ولایت په مرکز او نورو سیمو کې شپږ پنځوس کسان لیونیو سپیو داړلي دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زیراک ازادي راډیو ته وویل چې دا هغه کسان دي کوم چې روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کړې ده. د میدان وردګو ولایت د ښاروالۍ مسولینو د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست سره په همغږي په ټول میدان ښار کې وروسته لاغه چې لیونیو سپیو پنځه څلوېښت کسان وداړل د لیونیو سپیو د له منځه وړلو سرساسري کمپاین پیل کړی دی. په دغه کمپاین کې د لیونۍ وو او داړونکو سپیو د لمنځوړنې په موخه د ځانګړي طبي تګلارې په مرسته له زهري غوښې څخه ګټه اخیستل کیږي. د یاد کمپاین په اړه د دغه ولایت ښاروال عبدالغفور حیدری ازادي راډیو ته وویل
پروگرام تقریب لرو چې د لیونۍ سپی ډېر شوي دي او خلک یې هم خوړلي. تقریبا څلوېښتو شاوخوا کې پېښې ثبت شوي دي او واکسین شوي دي د خلک چې سپیان خوړلي دي. نو بالاخره موږ د صحت اوې په ګډه په شریکه باندې تصمیم ونیوله چې د دې لپاره یو اقدام وکړو عاجل تر څو نور خلکو د خوړلو مخنیوی وشي او نور خلکو چاته ضرر او تکلیف ونه رسوي.
د میدان شار شاروالی مسولین د دغه ولایت له ټولو اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې په دغه کمپاین کې ورسره مرسته وکړي او د لیونۍ سپیو د موندنې په اړه دی یادې ادارې ته خبر ورکړي. خو سوال دا دی چې د لیونۍ سپی داړل له څومره خطرناک دی. ډاکټر محیب الله سباون ازادي راډیو ته وویل چې لیونۍ سپی چې کله یو کس وداړي نو د ریبیز په ناروغۍ اخته کیږي. نوموړي وایي ریبیز یوه ویروس خپرونکې ناروغي ده چې د انسان د اعصابو پر مرکزي نظام حمله کوي.
مریض چې کوم دی هغې ته به مختلف قسم اوازونه هلوسینیشن ورته مونږ وایو، مختلف اوازونه به هغې ته اورېدل شروع شي، مختلف قسم چغې به اوري، دا علامت راتلی شي، خوب به مریض له نه ورځي. مریض له چې کوم یو د بهر نه څونه شور راځي، کوم یو شی چې هغې ته سټیمولس ورکوي یا کوم د بهر نه چې څه شي آواز پرې راځي، نو په هغې باندې به جټکې راولي په مریض باندې. دې وجه نه دا مریض چې کوم دی دا مونږ بیا په تیاره کې ساتو، په خاموش ځای کې ساتو. مریض خوراک نه شي کولی، ولې د هغې ټول دغه فالج وي چې څونه نظام یې هغه ټول متاثر شي، خوراک نه شي کولی، اوبه نه شي څکلی. نو علامت چې کوم ده د عصبي نظام د هر یو دغه نه دا شروع کېدلی شي. د ټولو ناول د دې سینسری سیستم چې کوم دی د اوبو نه هم یېرېږي دا مریض.
ډاکټر محیب الله سباون وایي کله چې یو کس پی وداړي سمدستي دې خپل زخم په پاکو اوبو ومینځي او بیا دې ژر تر ژره تر ډاکټر ځان ورسوي.
په کوم ځای باندې چې هغه سپی چې چلی دی هغه ځای چې کوم دی هغه په پاکو اوبو باندې وینځي، ورسره دې په صابون باندې وینځي. هغه ځای هغه چې په صابون باندې وینځي نو په هغه ځای کې چې کوم جراثیم هغه به دې سره پاک شي. دویم مرحله کې به دوی خامخا ډاکټر له ورځي او د دې کوم واکسین چې کوم دی اے آر وی یا اینټی ریبیز واکسین هغه لګېدل ډېر زیات ضروري دي. ولې د هر یو بیماری خپل هغه انکیوبیشن پیریډ دی، مطلب څوارلس ورځې کې دن نه دن نه دې علاج یا دې واکسین کېدل ضروري دي.
دا په داسې حال کې ده چې سمو د وړاندې په پکتیا ولایت کې سپیو هم زیات شمیر کسان داړلي وه. د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکو په وینا د پکتیا ولایت روغتون ته څه باندې 200 کسانو په یوه میاشت کې ورته مراجعه کړې وه چې سپیو داړلي وه.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکل نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
د هم په پای کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل غږ.
سلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د سخرو د لسالې نه تاسو سره په تماس کې یم. د سخرو د لسالې د خزینو مکاتبو یو کېمه چې په دې دوه ورځو کې د سخرو د لسالې د نظارت د کسانو د انجونو مکاتبو ته د استادانو د مشاهدې لپاره تللي وو چې په یو مکتب کې د امارت اسلامي نوې اوس د نظارت سخرو د لسالې کې مقرر شوی دی چې په دې روزي په دې مبارک کې میاشت کې مکاتبو کې ګرځي او خپل پیسې البته د اسلام د نگانه د اسلام دین له نگانه خو نارینه او تسعیده چې د پخو تر جلکه پورې پخې لوس کې یعنی خپل پیسې لګجي کې. خو دغه د امارت اسلامي دا کس خپل پیسې د زنګنونو پورې جي کړی وو چې حتی د ډېرو مکاتبو یعنی د ښځینه مکاتبو د خشونت سره مخ شو او ټول شکایت درلوده چې دا په دې مبارکه میاشت کې نزاکتن هم ښه نه دی او د اسلام د نگانه هم ښه نه دی. دغه زمونږ یو پیشنهاد چې تاسو ته مرسته هیله ده چې آینده کې د امارت اسلامي دغه کسان چې مکاتبو ته ځي، ښځینه مکاتبو ته ځي، البته نزاکتو نمرات کی. وسلام
من نومي محمد حنيف الهام دې د زابل ولایت نيزان ولسوالۍ د سپین مرونو سیدون کریم اورور د افغانان ځینی خلک رادیو ته پیغامونه پیږي چې مرسته نه رااله مشتنه ورته د مزدغه صفات یو وروره دا خو د خارج مرسته د پردې مرسته د اخوتین زورځي شپږ ورځې به لاس ورځې به یې پردې مرسته د پردې مرسته ته تمه مکه خپل مټ رابط وها لسونی رابط وها او خپل لاس په کار سره د وطن ته کار وکړي تر څو خپل یو رست پیدا کړي ورځې پیدا کړي د نورو په مرسته تمه مکه یو فرصل غنمو ته چې سترګې سپینې کړي احمد جوړ محمود جوړ
مجھے پیغام ملا دیا کندار والا ارغندہ سالی چار باب سن سے خبر رکھوا غریبان چندان کی نہ غریبان خبر کیجیے